ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیز مش رغله ازادي راديو اوري په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ل دلیل پرته رد کړی ده. دوی ازادي راديو ته ویل اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا غوښتنې په خاطر نوري پیسې ورکړي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وايي پاکستانی حکومت په روسي کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې لکه واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په جواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبی زاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای کوتیر دوه میاشتو کې درې زلد کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نور غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده وای د ویزي د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم پول پرداخت میکنیم اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزی خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په تیر د نورو غواخ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواد د ډیپورت له غواخ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې مشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نوم په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري وای تازه د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سحر راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده نو هغه زمنګ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې ویزه هم رانغله اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه هم د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالې ډیر خطر سره مخ یو.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنه رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میون عالمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
د تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ردوي په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیاي ویزه د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنه رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. د په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکل است برای مهاجرین.
نو موږ ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزلرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږو میاشتو وروسته د وی میاشتې لپاره غځول خو لتیرو نږدې دوه میاشتو رئیس د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای لدی هیواد د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې. ډیر د افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای اوس لدی ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو په اړه په رسمي ډول څه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل خبرداري عملی کړ چې ویلی و چې د روسیې د تیلو پیرودلو په خاطر به پر نږدې ټولو هندي توکو 50% تعرفه ولګوي. د اگست 28 نیټه اعلان هندي صادرونکو په نړۍ کې د تعرفې لوړو نرخونو سره مخامخ کړل. د دې اقدام په نتیجه کې له هند سره د امریکا ستراتیژیک اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. هند په سیمه کې د واشنگتن له قوي شریکانو څخه دی او هند هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو په درو کې دوهمه برخه لوی شرکتونه پکښې د باندې عملیات لري. سپینې ماڼۍ استدلال کړی چې له روسیې څخه د هند تیلو اخیستل په غیر مستقیم ډول د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې تمویل دی. په عین حال کې لوړ پوړي هندي چارواکي وایي چې دوی له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو په خاطر په غیر عادلانه توګه هدف ګرځېدلی او دا فشار کولای سي دوی اړ کړي چې له پیکینګ او مسکو سره له نږدې کار وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی هیواد دی او د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل راهیسې د روسیې د تیلو د لوی پیرودونکو په توګه تر چین وروسته یا لومړی مقام لري او یا هم دوهم. د 50% تعرفې نرخ چې نیمایي له روسیې څخه د تیلو د پیرودلو لپاره د سزا په توګه وضع سوی ویل کېږي چې د هند اقتصاد ته به هم زیان ورسوي. هند د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او د ټکنالوژۍ امریکایي شرکتونه د تولیداتو لپاره په پراخه کچه له چین څخه هند ته د کډه کېدو په حال کې دي. پر هند فشار تر هغه وروسته لا زیات سو چې په جولای میاشت کې امریکا پر دغه هیواد 25% تعرفه وضع کړه. له هغه وروسته هند له روسیې څخه د تیلو پیرودل بند نه کړل او صدر اعظم نارندر مودی له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې کورني تیل وپیري. د امریکا د فشارونو پر وړاندې نوی ډیلی مسکو ته مخ ور اړولی دی چې د هر وخت ملګری یې بولي. روسیا او هند له سړې جګړې راهیسې سیاسي او پوځي اړیکې سره لري. د هند د بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ټاکل سوی د پوتین د روان کال په پای کې هند ته سفر وکړي. ټاکل سوی د مودی هم په 2 کلونو کې چین ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې پیکینګ او نوې ډیلی په 2006 کال کې د هیمالیا په غرونو تر مرګونو سرحدي نښتو وروسته د اړیکو د بیا رغولو هڅه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یونامه مرستیال دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز ته تللی دی او د لیدو پر مهال یې د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته سوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د پلازمېنې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغۍ 4 مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 25مه د دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوی ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ صحې سیستم نشټواله د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نسناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دي نسناست او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 25مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزی ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشت راهیسې په دغه 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېرې ناروغانې ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
راپورونه چې د کولرا په باره کې خپرې شوې د دقیق دي، لکه چې زما یاد دی څو ورځې مخکې مریضه شوله، کله مې تدایې دپاره شفخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولرا دی او د وجود اوبه یې کمې شوې دي او اوس هم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسېدونکي محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیرو څوره زره هیڅ اسالیم، هرڅ چې فلاجیل
او نور درمل خرم نه خکېږم. په کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شپه پختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینې مرض مبتلا اوس.
کولرا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناست اخته کیږي، خو که په وخت درمل نه ونی شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویل افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 309 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغي له 100 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 9% کې میرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغي او یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو نه هم راپور شوی ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده. د خوست یو شمیر اوسیدونکي شوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې څه باندې څلور کلونو راهیسې نیمګړی پاتې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د خصوصي دون کې خون کې او زده کون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګ اړوند لري او نګدي سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړي دوه غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوی دي. د یاد ودانۍ له جملې او هم د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ اړوند د مدخی رسیمه د ګولیونس په نوم د نجونو د لمړني خوانځي نیمګړی ودانۍ ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد خوانځي دوه تنه خونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب یې نشته، نه مو کړکیشته، نه مو پلاستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیولی شته چې هغه کې په چردیولی شته نه برمشته. دا مونږ د خپل دی اورې دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړل دا شګه مونږ کې وچوال نه رکان کرا کو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ ماخیو بعد سره چې کای دی مونږ ته ارسي دا ورسای ک مونږ لره داري مونږ لره لای اندای بو حفاظت کې وا او بل ته تعمیر مو وخت چې ټول رنگ وروشت ټول خراب دا
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل خوانځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې خوانځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت خوانځي رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد خوانځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نوید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د سو ماشومان او محصلینو کولای شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډیر مشکلات بارانونه په هیږي، نور مشکلات وي ماشومان نشي کولای شي زده کړې وکړي.
موږ ژوند نن ته نو سو څنګه تکلیف موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څنګه تعمیر سره ده اته حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به تاسو نه شي ګرنه باچو ګرمه نه باچو.
د خوست د عام اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د خوانځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډیر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پاتې دي، بعض رنگونه پاتې دي، بعض کړکۍ پاتې دي، بعض د موږ راکان د تور پاتې شوی دي. کدا ټوله پراشي نو شګردونه تبو یو آرامه پزاوی دي درس پوره، ځکه چې څومره پزاره موي دمره ښه درس زکواش.
بلوري ته د خوست پهنې ریاست مسؤلین منی چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو خوانځي د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوی تر اوسه دوی ته نه تسلیم شوی او نیمګړي پاتې دي. د خوست پهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرا برنامې د ولسی تړونکو چوکټ کې جوړ شوی و. د هغوی بعضې اویا فیصده اویا سلنه کور هم شوی دی، د بعضو اتیا سلنه کور هم شوی دی. د موضوع موږ ته مشرانو سره رسولی دی، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپله پرېکړه په دوی باندې.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا 3,00,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلم، معلمان، خالات ټول شي سی وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي. افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچېره خزوته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلې سي. لمونږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعال حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د خزو حقونه په خاوند باندې ډېر زیاتی د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لمړي برخه کې د دې د نفقه او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو. چې خزې حق لري چې خاوند یې د هغه مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي، چې د هغه لګښتونه ته پوښښ ورکړي، او همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغه د توان سره البته سم وسی. د دې ترڅنګ په دویم برخه کولای سم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هر ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي، او همدارنګه د کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي، او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغه په حقوق باندې تیرې ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زدا سوري شوم چې ښځه حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغه د ټاکل شوی البته برخه حق لري. چې ځینې موارد کې کوم دې ته پام وکړو، د حقوق هم د دوی څخه سلب شوی دی، خصل شوی دی ډېرې ځینې کې بل سپلری پروتو سیمو کې. بل حق د خزو کې درې شی زوایم چې طلاق دا هغه خزې چې مثلا تاسو شرایطو کې وسی چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه، د زینو فقهي مکاتبو په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، خزه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق تپریخو دي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوق څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډیر زیات پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکاري د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغیزمنه نشي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناست و د دې ګټه خوړله. په دې خبر راته وکړي څه مولیدلی څه مووریدلی.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یو نقطه اساسي دا ده چې دوی مخکې د خپل ښځې ګټې تناست و. مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورنۍ احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. کیږي. او د دې ترڅنګ البته په خزو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوی دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل خوندزي ته ادامه ورکړي یا نور زده کړي چې ادامه درلودل او داسې پانتونونه او دا په وتړل شول. دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کیږي نن ورځې کې دوی دغه خشونت هم کوي. دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنگ کې دي خو نه پويږي. نو ځکه یو بل نفر کورته غواړي دغه جنگ لپاره پیدا کړي چې داوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه په سړه کړي. هغه نو دوی فکر کوي چې هغه خزه ده چې ځکه چې غوسه هغه خزه دوی سره همکاري نشي کولی. دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجه دوی مخ دي دغه لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپل البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباده ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته دیو بل یعنی مالی کومک د دوی د خزې لخوانه ټول اوس د دې مشکل سره ډیر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي. ان په دې حال کې چې موږ ټول پویږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي په خپل میرمنې باندې په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري.
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې څه فکر کوم منشای د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومان باندې ډیر زیاته بد اغیزه لري ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومان بد اغیزه لري کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډیر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري. دوی نه پوهیږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډیر زیاته اغیزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي دوی استراب او سترس سره مخ کیږي ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خپګان لري. دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی شي چې دا خلک د داسې یو ستونزې سره دی او د دې کورنۍ غړي او درنګ ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دی هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي. د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغه د خپل کورنۍ نه یو سمه الګونه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري.
bale کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خوشونت منست کیږي کورنۍ تاوتریخوالی وي دغلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي.
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند که چکم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغه جګړې او شخړې توي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغه د صحنې ګوري یا د تاوتریخوالی سره مخ کیږي. هغه اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته د دوی څه هغه څه شان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي د هغه څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دې ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې ټول زیاته اغیزه پر ماشومان باندې دا او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسيږي دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق نشانه وغوړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلې وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان نه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
bale هغه شمیر ناري نه چې د میرمنو حق حقوق ته قائل نه دي وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوی چې دوی لوستي کسان دي دې باندې پویږي چې زما اقتصادي د میرمنې اقتصادي د ماشوم اقتصادي مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناس چې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده دا د بچي حق ده دا ستا حق دی مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلی دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافقه یم ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلی دي. ځینې کسان ډېر زیات بدله حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نور کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري. اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدان دغه سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه د نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري، او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري، او یا د خپلې ښځې په ټولنه کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري، او کولی شي اوس ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنه کې دا د سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځې دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپل تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیانو چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده، یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي، او سر پورته کېدو ته البته وخت ورنه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي، نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ورنه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافق یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
راځو برعکس اړخ ته، مثبت اړخ چیرو؟ که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالې لیدلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځېنه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپلې خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپلې ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري، ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبته نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په غی کورنۍ کې نورې خزی باندې د توان مندی لري چې واده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغه هم کولای شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، خپل کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوشي خزی څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي، نو دا ټول یو مثبت البته پایل لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپل دغه میرمنې چې په کور کې د میړه لخوا د دې احترام نه کیږي او بل اخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپل دغه میرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو خصوصا معمولا دا ورزده کړل شوی دي چې باید البته غرسورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه خزینه په خپل هیواد کې لرو چې دوی تعلیم کړي دي، زده کړي دي، او په دې پوهي کې چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه خزې چې په خپل حقوقو باندې خبرې دي هغه معمولا د دې کوشش کړي دي تر یو حد چې خپل غږ پورته کړي، او که خزې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کیږي چې دوی درناوی د پښو لاندې کیږي، د دوی حیثیت ته هیڅ کتل کیږي نه او ارزښت نه ورکول کیږي، دوی باید کوشش وکړي چې په خو طریقو باندې اولا خپل کور امغه د کورنۍ غړو ته وسپارښتنه وکړي چې د خزې حقوق کوم دي، یا سره ول باید سره چلند وشي، یا که دوی په مقابل کې ښه چلند وشي دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کیږي، داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیر نه وشي هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي، ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی زده کړې درلودلې دي دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې میرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یو اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل میرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت ته کې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید ته پام وکړي دوی خپل ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه کوي، ځکه چې دوی همدغه ښځې د نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي، او د دې ترڅنګ دوی ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس کنه غواړي خپل ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بل خصوص له خپل ماشومان څخه دا توقع نه لري، دا تمه نه لري چې دغه ماشومان خپل مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپل خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټول یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که میرمن وي ټول یوې دي، اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کیږي نو نورو ته هم نه کیږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه خپل مور ته احترام لرم نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپل دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې دوی کور ته راغلی او د دوی میرمنه ده هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي، نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي حیثیت به ورته بخي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستو،
دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د خځې د حقوقو پاکله خبري وشولې او لمر سره ملما په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
facebook.com/azadiradio.
بغور یارا رنگا میں گورا اس میں وہ قاضی دننا بغور وہ بغور یارا رنگا میں گورا اس میں وہ قاضی دننا بغور اس میں وہ قاضی دننا بغور ماز دے کندا کندا دے و بے غورا زماز دے کندا کندا دے و بے غورا و بے غورا یارا پوہار کندا کے عاشق دل کڑے دینا و بے غورا و بے غورا یارا میں وہ قاضی دننا وہ بے غورا
سبا باغسته گجاری و بی غورا سبا باغسته گجاری و بی غورا و بی غورا یارا پکوم استرگو چنن کی گی دیدنونا و بی غورا و بی غورا یارا میں وہ کہتی دنونا وہ بے غورا وہ بے غورا یارا رنگا میں گورا اس میں وہ کہتی دنونا وہ بے غورا اس میں وہ کہتی دنونا وہ بے غورا اس میں وہ کہتی دنونا وہ بے غورا